د امریکا غاک دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی په بلوچستان کې د بيدرکه کسانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز ویلي دا میاشت د نهو داسي کسانو مړی موندل شوې دي چې مخکې بيدرکه شوې وو. امنیتی سرچینې وایي د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلع بنو په جاني خیل او باکه خیل سیمو کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د دزو په تبادله کې د پاکستانی طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې د یو مهم کمانډر په ګډون لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي دي او دوه امنیتي عسکر ژوبل دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د پیسو د نړیوال صندوق IMF له اداري مشر سره پر اقتصادي مسلو خبري کړې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان وکړ چې نوي انتخابات به د 2024 کال د جنوري په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. د خبري خپرونې تفصیل د دولت لپاره را سره مل وسی.
نو شې د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په یو ساته خبری خبرونه کې هر کله وایم تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه دا د محل وخت شوې ده. په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې ګڼ شمیر ریپورتونه او مهم موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شاملو. هله لرو چې د دې خبرونه تر پایا را سره مل پاتې شي. زو لومړی د کوټې بلوچستان ولوري ته چیرې چې لکه څنګه چې تاسو په سرټوکو کې واوریدل چې په بلوچستان کې د بيدرکه کسانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز ویلي دي چې دا میاشت د نهو کسانو مړی موندل شوی هغه کسان چې بيدرکه شوی وو. راځي چې د حمید سمسور څخه تفصیل واخلو چې دا مهال زموږ سره د سکایپ د لارې په خبرونه کې ملګری شوی دی. سړی مشه په خیر راغلی.
ډیر مننه مونږه خور دا د بلوچستان کې کوم د بيدرکسو خلکو د مړو لړۍ د 99 نه د 2019 شروع شوه. د خلکو زیات سي او کله بیا کم سي. اوس دا کوم موجوده حکومت سره غلې دي په دې کې بیا د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز دی هغه دا دعوت کوي دا یاد کوي چې دا د بيدر پسو خلکو د مړو سکه ملړی د اغاز ځا تسوي ده. نو په دې دلته په بلوچستان کې کوم کانټر ټیریزم ډپارټمنټ دی سی ټی ډی هغه دا روان نیس کې د سپتمبر پر 1 باندې دی ویل چې په کوچلاش کې پر او پر ریس باندې یو غریدو شو هغه کیسې دی یو کس وو شکمن کس دی هغه ونیوي دا هغه دوی ته معلومات ورکړل چې هغه د کوټ پر برق سیمه کې دوی عملیات وکړل او چې 15 کسان ووژل ووژل شو دا هغه باسې دی کونټر ټریزم په د پکیټ کې دی عملیات وکړل او دا تر د بلوچستان په مختلف سیمو کې سي عملیات وکړل. نو کونټر ټریزم دا وی چې په دې کې دی یو وس کسان سي دی هغه شکمن فراګر سي دی هغه ووژل سي دی که زه د لیکن د تاسو کوم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن دی هغه دا کیس په دې کې دی تر اوسه پوری د نو کسانو سړي په دغه وجسو کسانو کې د نو کسانو سړي ته جنګلوي د نو کسانو په دغه باندې سړي د سیاغه د درکسوي خلکو د درکسوي خلک یو لټوي سره په پیرس کې موجود خلک وایس فار بلوچ میسنګ پرسن دا خبره هم کوي دا په دوی کې سړي یو د کلات وسېدو کې یو لوغاړي د خپلوا کاري اجازه پرلوس اغه هم په دې شامل دي په دغه کسان کې چې
دا سمسور سي به تاسو په دې اړوند یو تفصيلي ریپورت هم راغونډ کړی دی که دغه ریپورت پاړه وغږیږو او دغه د لیدونکو سره شریکو.
بالکل دا رپورت سپی په دغه ټوټل تفصیل دی حکومت سي دی هغه دا رد کړی دی چې بابا په دې کې د دې درکسي خلک شامل دي. نو هغه بشپړ تفصیل سي په دغه رپورت کې شامل دي او زموږ اوریدونکو سي هغه دغه رپورت له پښتو دی اوس به وایي
وایس فار بلوچ میسنګ پرسن وی چې په جبل توګه باندې د بيدرکسو کسان د وژنې او د دوی د مرو د راغورځولو لړۍ تیزه سوې ده. دغه سازمان ادعا کوي چې د سپتمبر پر 14 باندې د خوزدار لزيري سیمې څخه نونس کلن د فوټبال لوبغاړي اعجاز بلوچ، امیر بخش زیری، غلام فاروق زیری، ذاکر د بسیمه او اتر بنګورزی د مستون غوښدونکي په دوی کې شامل دي.
دا وخت ډېر بوکټی کې ډېر او بلوچستان نور ځای کې دی، اپریشن ډېر زیات دی اور شپه ورځ اپریشن دی. موږ دهشتګردان وزنې دی، دا موږ لیست کې دی او دا ګرد بے درک خلک.
د بلوچستان د کورونو چارو وزارت او د لنډ مهال مدې د اطلاعات صوبایي وزیر دغه تورونه رات کړل او وی ویل چې د بلوچستان په درو ضلعو کې د تراګری پیشي رامنځته شوي دي. دوی به د امنیت د پرځای کولو لپاره هرومرو عملیات کوي او هر کله چې دوی عملیات وکړي له هغه وروسته د امنیتي ادارو په ضد باندې دغه ډول پروپاګنډ کوي. په بلوچستان کې د تراګری د مخنیوي ادارې سی ټی ډي په روانه میاشت کې و خبري رسنۍ ته وویل چې د اګست له 19 څخه بیا تر اوسه پورې دوی په بیلابیلو سیمو کې د تراګرو په ضد باندې عملیات کړي دي چې په دې کې تر یوې زیات شکمن تراګر وژل شوي دي چې امنیتي ادارو ته هم ځاني تلاپات اوښتي دي. د بشري حقوق سازمان د دغو پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي.
کلیمز د دواړو خواسه سره هغه کسان چې ډیسپیرډ دي هغه دا کاروایان کې علاقه لري. دا بیا خو ډیر الارمنګ سچویشن او غیر قانوني او هیومن رائټ خلاف ورزي ده. دویم خواته کې دا جنون واقعات او ټیرریسټان دوی هغه کنټرول کوي، مقابله کې هلاکتونه سوي دي. دا اورګنایزیشن چې یو کاروایان کوي چې باید کې میډیا ته خپل سټیټمنټس ورکړي چې دا کوم علاقو کسانو په کم افنسز کې هلاک سوي دي. دغه باندې باید کې عدالتي یو کمیشن جوړ شي، ګرد شیان فیکس اینڈ فیګر باید کې کلیئر شي.
د بدر کسو خلګو لپاره د حکومت له لوري پرانستل شوی کمیسون وی چې له دوی سره تر اوسه پورې 8300 یو اتیا قضیې ثبت شوي دي چې په دوی کې 6300 له عدالتي پلټونو وروسته ختم شوي دي. او دا کمیسون هره ورځ د بدر کسو کسانو د قضیې اړوندنه کوي. حمید سمسور، یو ای ډی وان، کوټانام.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملکیا څخه مو مننه چې را سره په خبرونه کې مالیاس. نور مهمه ریپورتونه او موضوعات هم لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملونه. هله لرو چې د خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. زو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې د جنوبي ځلې بنو په جان خیل سیمه او بکخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د زو په تبادله کې امنیتي سرچینې وایي چې د پاکستانی طالبانو د حافظ ګل در دلې د یو مهم کمانډر په ګډون لکتر لګه شپږ وسلوال وژل شوې دي او همدارس دوه امنیتي اسکر ژوبل دي. په دې اړوند په تیر خبرونه کې د کوربا نوشروان خلندر سره زموږ د ډي وی خبريال او همکار عدنان بیټنی خبري کړي. تفصیل یې په دغه خبرو کې راغون کړي دي. تاسو کولی شئ چې وې ګورئ.
مهربانی نوشروان صاحب، د علاقې څخه کومې امنیتي سرچینې دي؟ د پاکستان فوج هغه دا ویل دي چې په دغه نشته کې سپاست هغه وړل شوی دي. خو اوس پرستی راپورونه وایي چې دغه ځای څخه د دوه نورو کسانو مړي هم ترلاسه شوي چې دغه شمېره اوس اتو ته رسېدلې ده. د پاکستان فوج خو دغه وړل شوو کسانو پېژندلو وروسته څرګنده کړي. خو د علاقې د امنیتي سرچینو وایي چې امریکا ډیوا ته وویل چې دغه وړل شوي کسان چې دي دغه د حافظ ګل بادر وسله والې ډلې سره تړاو لري. د پاکستان فوج دغه دعوه هم کړي چې په دغه شنو کې څنګه کسان وژل شوي دي. دا هغه کسان دي چې په یو په د اگست په وروستیو کې چې کومه د پاکستان فوج باندې ځانګړي بریښ شوی وو او په هغه کې نه د پاکستان فوج عسکر وژل شوی وو او هغه کې هم دغه کسان ککړ پاتې شوي دي. خو آزاد سرچینو به دغه دعوی څه سپیناوی نه کړای.
تاسو بدا هم وای چې دغه پیښه چا ته شوی دغه ویل کیږي چې دغه د جنی خیل او د بخیل سمرمنس علاقه ده چې سرخی په نوم باندې دیږي او د علاقې ټول تاګر تګلارې هم تر شوی او د موبایل سرویس هم د ډول شوی دی علاقې خلک وای چې تر ډیر ساته پردا دز او د غټ توپ اوازونه ورته کېدل خو اوس دغه توپ اوازونه چې دی هغه اور دل شوی دی او دز هم په دې ځای کې نه کیږي خو د پاکستان پوسټ خپل بیان کې ویلي چې دلته د پاکي عملیات دي هغه وو سم روان دي
او عدنان بیٹنی په شمالي وزیرستان په حواله سره هم استاسو چارواکو سره خبرې شوې هغه الته هم د نخطو خبرونه ورکړي کړه دغه لګلند تفصیل سره شریکه
دا هم د پاکستان پوز دا وکړي او دا ویل چې د داخیل سیمه کې وسلوال سره د تبادله شوه او په دې کې دوا وسلوال وژل شوی دي او دا هم ویل دي چې د قبضې څخه بغاټه کا چې وسلې او نور مهمات هم ترلاسه شوي او دوی هم په ترشي وختونو کې پاکستان ترشي وختونو کې دغه سي په مختلف قسمه نوور په حکومت سره مطلب وو خو دا ځای چې چې د پیښو شوی د تروس په لړ تکړوال هم لی واپس شوي او دا نه سرګند شوي چې آیا د کسان څوک دي او د ریکمنډل سره تعلق ساتلو یو د پوز نو خاصه کوم دا ومه چې راغلی دا په آزاد شه تصدیق نه شوی
خا او بنو جان خیل خو په خپل په دی حواله سره هم ډیر احمد چې دغه د کې احتجاجونه کیږي نو اتان بیٹنی سے روانونه هم دغه د دولسي په سن په نوم باندې احتجاج شوی دغه احتجاج بیا وروسته حال څه شو د دې غوښتنه شوی
جن خیل خیل درو کالور اسې غوښتنې کوي او دا وایي چې د په علاقې کې په کال 2000 نه هم کې عملیات شوی خو تر عملیات وروسته اوس هم په علاقې کې د امنیت صورتحال چې دی هغه د تسلۍ وړ نه دی 2020 کال کې د ماشومان او وجدونو راکټ چې غیر اسلام آباد دی یو لغیون هم کړو او هغه وخت حکومت د دې ټولو غوښتنې منلې وي چې کوم د صوبې حکومت او محمد شاوو خان چې هغه وزیر اعلی وو نو د دې سره په لیکلې باندې باور هم ورکړل شوی وو خو تیر دور جوړان دي هم په جن خیل کې دغه اولسي پسند پلو منو غوښتنې شوی او جن خیل په زیات شمېر کې راوتلی وو چې په لاس کې تور او سپین بیرغونه نیولي وو او دې دا غوښتنه کوله چې دلته په علاقې کې د امنیت سره مخامخ دي او دا ویل چې دلته که عملیات کیږي نو عملیات پر مهال دي عام خلک نظر ورول کیږي او دې په علاقې کې د لوړان نه ورسته پاتې ده چې دې په چلارې بند کړی شوی دي خلک تګ راته چې مشکل لري نو دا علاقې باندې نور هم په ورسته باندې لاړ شي خو دلته حکومتي چارواکي دغه دا ویل چې جن خیل غوښتنې چې دي هغه په ځای دي خو د دې چې کما دغه د امر مطالبه دي په دې اړوند دي لاجا چې دا هغه سمانه ده نو تر اوسه پورې دغه جن خیل چې کما او د دې هغه وایي چې د امن غوښتنه چې دا په حکومتي کچه باندې کیږي خو په عملی توګه په دغه غوښتنه باندې په علاقې کې هیڅ قسمه عمل تر اوسه نه شروع شوی
ډیر مننه عدنان بیٹنی صاحب تر تفصیل راکولو
دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او بیا هم د سیمې په تړاو مهم موضوعات لري چې غواړو تاسو سره تفصیل شریکو لکه څنګه چې تاسو نننی سرټکو کې هم اوریدل چې د پاکستان لنډمحالي وزیر اعظم انور الحق د IMF له اداري مشر سره په اقتصادي مسلو باندې خبري اترې کړې دي خو دغه خبرو مهم ټکي سبو راځي چې دا د رحمان بونيري څخه زموږ د همکار چې د محل زموږ سره استودیو کې مل شوې ده هغه څه واورو سړی مشه په خیر اغلب بنری صاحب
ډیره مننه مله شي
بنری صاحب کته سو د انور الحق د خبرو مهم ټکی تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ
د پاکستان موقتی وزیر اعظم په ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې سبا وینا کوي کله چې پاکستان یا بل هیواد نه خلک راشي دلته سره ځانګړي غونډه کیږي لکه نن چې وا کونسل اف فورن ریلیشنز کې دا غد وینا د مهم برخه وي یو هغه خپل وینا وکړه بیا دا غنه کیو نه سوال جواب شو په خپل وینا کې پاکستان وزیر اعظم چې اوس کوم دی موقتی هغه شروع د پاکستان کې د دین وکړه چې د حکومت به هڅه کوي چې راتلونکو انتخابات په پرم نتوګه په خپل کرنې ته باندې وشي په دې لړ کې البته وې لغه چې امریکا او اتحادیان کومک باید د پاکستان سره وکړي دین علاوه غدا ویل چې د پاکستان او امریکا تعلق ته د بلکم هیواد له نظر نه لیکتل پکار هغه ول دا تعلقات چې دی په دوړخیزه احترام او تعلقات او مفادات باندې ولاړ دي د کاروبار ذکر یو کوم پاکستان خوښ لري چې د امریکا سره خپل کاروبار سی واکي هغه دا وکړ چې پاکستان اتیا کاروباري کمپنۍ چې د امریکا په پاکستان کې کاروبار کوي هغه ول چې پاکستان امریکا د چکم اقتصادي بازار دی اغه تا چکم مالونه لګري دغه حجم چي دي 8.4 بليون ډالر ته لوړ شوی دی چې د خوشاله اظهار بیا کو پاکستان اول چې پاکستان کوشش کوي داسې واشي د دې نه پرته غو اول چې د پاکستان او امریکا اهداف شریک دي چیلنجونه شریک دي مثال پتوګه اغه د ماحولیاتی تودوخی او د ماحولیاتی بدلون او نړیوالي تودوخی پاک لول چې امریکا په دې کې د کوششونه کوي او پاکستان هغه هیواد د چرته چې د دې امپیکټ ته یا اثر ده. مثال ورکو د تیر کال د بارانونو او سیلابونو پدې لړکم د امریکا نه د کومکونو نور غوښتنو سره سره د هم ول چې امریکا په دغه بارانونو کې یا سیلابونو کې ډیر کومه کړی دی. د دې نه پرته هغه ویل چې تر هغه خطر چې کم دی مثال په توګه ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان داعش یا ISIS چې دی دا په افغانستان کې د دې مرکزونه د پاکستان لپاره د فکرمندۍ وړ دي ورسره ورسره د امریکا لپاره فکرمندۍ وړ دي. دا هم هغه ویل چې پاکستان د خوښ لري چې افغانستان کې واکمن طالبان چې دي هغه د خزو د بشري حقوقو په لړ کې خپل تګلارې چې دي هغه ته کتنو کی پاکستان خواهش لري چې پر امن باثبات افغانستان وي. خو کله افغانستان خاوره د بلکم هیواد د پاکستان په ګډون استعمالېږي دا نه د منلو وړ ده او نن نړۍ چې دا هغه دیتا تیار ده. د دین علاوه هغه د کشمیر او د هندستان او پاکستان د پاړي کو باندې ځینې خبرې په خپل وینا کې وکړي. دا دغه وینا مهم بل سپاینټ سره ټکیو
ونیری سي خپل د نړۍ غوښتنې څه دي د پاکستان یا نیو کې څه دي په پاکستان باندې
زه کلګ مقامات راکې چې زه دا غنه چې کیو نه او شو یا سوال جواب شو دا غزنی مهم ټکی وایم نو بیا په پاکستان غوښتنه نیوکه چي دا غي تراشم پاکستان اغه نه منې پښتنه پخپل د CFR کوربه چي دا غوکړل چې پاکستان کې راتلونکو انتخابات چي دي یا د سیاسي ګوندونو ځنی مشرانو نیول چي دي. مثال په توګه عمران خان هغه د فکرمندې ول دي پاکستان څخه هغه ول الیکشن کمیشن آزاد دی او پاکستان حکومت به سره کومک کوي. د دین علاوه هغه د یو ځل بیا په کیو نه کې یا په سوال جواب کې د ٹی ٹی پی پاکل تاسو شو هغه د خپل فکرمندې اظهار تکرار کا ور سره هغه د همول چې د یو پښتون دی دای په لومړي ځل وویل چې زه د یو پښتون یم او زه دا وینم چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې او بلوچستان کې تر هغه دا خلک وجل کیږي اسکر وجل کیږي او زه د افغانستان د موزونه د نورو په پرتله زیات خبر يم چې زه پښتون یم زکه هغه وویل چې د افغانستان خاوره چې دا د دې د پاکستان خلاف استعمالیدل چي دي دا د فکرمندۍ وړ دي او په دې لړکه چې په افغانستان کې کومه پروپاګاندا ده یا نظر دی خپل دیوال کې چې دا سمنه دغه دارا دوله ورسره سره غدا هم ویل چې په پاکستان کې افغان کډوال دی کومه کو نه کړی دي. د دې نه ورو په کیو نه کې یو بل خبره چې واغه د چین پاک لوا منذ شهید او دا باندې هغه ډېر تفصيلي خبره وکړه په الیسنز یو په زوم باندې چې پښتنو کړله ما وانور دي چې هغه د کمی داري سره تعلق ساتي خو هغه ویل چې د سوال چین او پاکستان اقتصادی اړیکی او مسلې او اړیکی څنګه دي په دې باندې هغه ډیر باسو کو لومبه شروع خو دې زنه کړی چې دا سټریټیجیک تعلقات دي ډیر خدي به ول چې د پاکستان مثال خلق د اسرائیل او د امریکا د مثال سره ورکوي او د سره اتفاق کو چې دا پاکستان او چین هم یو بل لپاره لازم او ملزم دي. هغه ول چې مثال په توګه دا ډیر مهم ټکی هغه ول چې ون چاینا پالیسی چې دا پاکستان یو ځنه د دې سره ولاړ دی په تیبت باندې په سینکیانګ باندې په تایوان باندې پاکستان د چین سره شریک اهداف لري. زموږ لپاره دا یو نوې خبره وه چې سینکیانګ او په تایوان باندې د پاکستان شریک مفادات دي ورسره سره دا ویل چې په 2014 کې دولس کې نړۍ پروپاګاندا کول چې پاکستان یو فیل یو ناکام ریاست یو ناکام ریاست کیدونکې ده. ناکام به ول چې دغه وخت چین پاکستان سره ودرې د شریک استری اقتصادي منځوبي شروع کړې لکه سی پیک او د سره په نړۍ کې د پاکستان د ناکامۍ په کله چې کومه فکرمندي وا هغه ختم شوه. د دې هغه د ول چې د ټریډ او اکونومي تجارت او اقتصادي کې لوی پټنشل دی دا وخالته نور څه کې دي شي د امریکا په پاکستان په کله چې کومه غلط پیمری د امریکا سره متعلق هغه سم نه دي. یو بل خبر هغه دا وکړه چې چین با پراتلن کو سو کالو کې نړیوال طاقتوي تټول لوی او باید امریکا په دې حق لچ دا د چین په خپل خپل تګلار او سوچ دې بدل کی. یو خبره بل وکړه چې د کنټینمنت تګلار چې د امریکا کا مده دا باید ختم شي او د غرب فکت چک مټ ززر چک وچ از رونګ د امریکا دا وخت د غرب یا د امریکا د کنټینمنت تګلار د صدر بوش په دور کې ختم شي. دا واضح هی ویل چې دیر از نو مور کنټینمنت پالیسی فار چائنا. نو دا فیکٹ چیک دوباره مو ویل. البته تاسو جواب تر اعظم نړۍ غوښتنې ونیو کې نو نړۍ غوښتنې د پاکستان نه داري چې پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي لکه د امریکا د مذهبي چارو چې کوم اداره باندنو وزارت کې هغه یو رپورټ تازه چې پاکستان کې په لګه کوي باندې زیاتې کیږي لکه مثال په توګه احمدیان چې د مرکزونو حمله کیږي د مذهب چې کوم قانون دی په پاکستان کې بلاس په ملا چې ورته هغه د شخصي مفادات لپاره استعمالیږي لکه د عیسائی ټولنې خلاف د احمدیانو خلاف یا داسې د نور مخالفینو خلاف لکه مثال په توګه مشال خان په عبدالولي خان په هندون کې په دې تور باندې وجل شوی وو. د دین علاوه په پاکستان کې په جمهوریت باندې لوی فکرمندې دي د امریکا د باندنو چارو وزارت ورسره ورسره د امریکا یو شمېر نورو لکه وایټ هاوس کې پرسته وناګان چې وګړي دوت بټکی مهم وو چې امریکا فکر کوي په پاکستان کې باید د ولس درایو احترام وشي سم سوچه جمهوریت عمل چې دی هغه هغه آزاد آزادی وي او د دین علاوه د نړۍ څخه هم د امریکا د خبره چې سنت کام جنرال کړی دا کوریلا د پاکستان د پختونخوا د سفر په وخت یا بیا د امریکا د باندرو چارو وزارت کړی دی چې د ترهګر په خپل د پاکستان فکرمندۍ چې کې مې دی په ځانګړې توګه د داعش او د ټي ټي پی پاکستان د دې امریکا د تایید کوي او کومک بور سره کوي خو په نړیوالو بشری ډګرونو باندې نړیوال سازمانونو په پاکستان کې د کور په کور د نړیوالو بشری حقوقو سازمانونو چې دي هغه وسم د پاکستان په دې تګلارې باندې د دوه مخزه په تګلارې شک کوي او دا وایي چې پاکستان وسم تګلارې رڼ نه ده کدا رڼ وینو یوازې په پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې به ولې تر هغه ریوه اول ته خلک وجل کېدل یا به نقصان کېدل نو په پاکستان باندې د اعتراضونو یا غوښتنې چې د پاکستان کې موجود دي
خپل بنیري سب کراشو د مسلې ته تاسو ډیر ښه تفصیل وړاندې کړه د خبرو او په پاکستان کې په خپل د محل څه چیلنجونه دي څنګهونی دي
درې غټ چیلنجونه دي اقتصاد تر هغه ری او جمهوریت عمل اقتصاد ذکر کزو کم دا پاکستان اقتصاد په نړیوال کچ باندې ک بلومبرګ دی ک نیویارک ټایمز دی ک خپل د پاکستان مشران دی هغه دا وی چې پاکستان اقتصاد ډیر مرصفند دی سو میاشتې مخکې دا ډیر وسغټه وسوسه موجود و چې پاکستان اقتصاد چې دی هغه ناکامه کېدی شي خرابې دی شي د آی ایم ایف نه په قرضې غستې دي د خپل دوست هوا چین کم چې مثال ورک انور کاکړ صاحب دا غو د قومي بانکونو نه په لوړه د سود په شر باندې ستړي قرضې غستې دي دا غي چې کوم ادايګي دي د پورونو د میاشتې چې کوم قرضې دي هر ځل دا نوې خواص کوي چې موږ ته نوې مقرره کوي د خپل دوست هوادونو چې د وکیل کم عرب هوادونو غو نه قرضې غستې دي په پاکستان کې د ګرانې کچې چې دا نمبر مان هیر شو ډیر لوړ تللی دي مثال په کوو تیر نرخونه چې دي هغه ډیر سي واشوي دي بجلی چې دا کم ده انرژي کرایسس دي بیروزګاری سي واشوي ده ما باید نمبر ویلې و هغه نمبر دمونه ویلې ما وست هغه وینا ختم شوه ما ځان سره نو خدای غټ چیلنج دی بل تر هغهري غټ چیلنج دی په پاکستان کې پتیرو سوار له سپینځل سکالو کې تر هغهري خلاف ډیر غټ عملیات دی کړی دي ضرب ازب رد الفساد درغلم دا داوی کړی چې ختم شوه دا خو پدې کې نږدې پاکستان دا وکوي چې اویا زره خلک مړه دي پدې اویا زره کې لس اتیا فیصد نه زیات خلک پښتانه یا د پښتونخوا د سیمې وو هلته کې سکولونه وران شو هلته کې سړکونه وران شو سپالونه وران شو هلته کې سیاسي مشرانو وژل شو وسم بدامنی ده او په ټوله پاکستان کې په ځانګړتیا کې پښتونخوا کې د شرق نتر غربا او د جنوب نتر شماله مظاهره کیږي ولسی پاسون کیږي او روزانه تر هغه چې دی حمله کوي د یو غټ چیلنج دی داعش یو غټ چیلنج بل جوړیږي بل اخر چیلنج د پاکستان دا وخت کم دی د تر هغه یو بل ټکی پکې شامل کم بیا د انتخاب جمهوریت تورځما 13 میاش په جوب کې چې کوم پوزي مرکز حمله شوی و بیا اوس په 13 نه په 44 کې شوی و په پوزي مرکز دغه روسو پاکستان یو ور بیا افغانستان ته غوته نیولې وکسم افغانستان دغه تورن ردوي نو دا یو غټ چیلنج دا وخت د افغانستان د طالبانو واکمنو سره د دې تعلقات ټکنی دي او دا یو غټ چیلنج دی دا وخت پاکستان کې جمهور انتخابات د نن اعلان کړی چې جنوري کې بوشي خو د خلکو سره وسوسه ده چې د انتخابات به سم او صفا وشي کنه مخالفین په جلونو کې دي ځنی شاید دا اخبارونه وایي چې لکه مثال په توګه عمران خان باندې پابندي ولګي چې انتخاباتو کې برخه وانه غسته شي په دې انتخاباتو کې د تر هغه لري هم د حملو خطر ده او د پیسو د رښتوالي خطر ده نو دا غټ چیلنجونه خطرې
ده ډیره زیاته مننه بنری صاحب چې راغلی او د لیدونکو سره مې دا ټول تفصيل او مهم ټکي شامل کړل او یادونه مو کړی ډیره زیاته مننه تاسو ښه شی به وړو
تاسو ته خبرونه
ډیو سره اوسئ. د ریبي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، لکه څنګه چې تاسو دغه تفصیل واوریدو چې د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له اداري مشر سره لیدو کاته کړی دا چې په اقتصادي مسلو باندې ورسره غږیدل راځي. چې دغه تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې واورو او بیا بزو د نورو مهمو سیمه ایزو موضوعات ولورتا.
د پیسو د نړیوال ادارې IMF مشر کریستالینا جارجیوا د پاکستان د موقتی وزیر اعظم انور الحق کاکړ ته ویلي دي چې IMF غواړي پاکستان د شتمنو نه زیاتې مالی راټولې کړي او غریب خلک خوندي وساتي.
Our research shows that improving tax
administration زموږ تحقیق ښیي چې د ټکسونو نظام ښه کول او دا د کمپیوټرایز کول او د بډو رشوتونو د مخنیوي سره د ټکسونو کچه د جی ډی پی یا د یو هیواد د ټول پیداوار 9% ته رسیدلی شي. اندازه وکړئ چې دومره پیسو سره بیا موږ څه کولی شو.
IMF پاکستان او د یاد هیواد په سیر نورو پرمختللي هیوادونو ته اکثره په مالی نظام کې د زیات روندوالي او په مالدارو د مالیو لګولو سفارښتنه کوي. پاکستان کې هم سیډونکو وایي چې د مالیو جال مالدارو ته د غزولو په ځای اکثره حکومتونه د ګرانې او په بیو کې د پرله پسې د لوړوالي تور د IMF سره شوي لوزنامه خای. د کلنه چې IMF پاکستان ته ځنډ شوي مالی مرستې بیا شروع کړې دي، نو د تیلو، خوړو، بجلی، ټلیفون او د ګیس په بیلونو کې اضافه لیدل شوی.
دا ایکسټراکټیو داغه د دوی سیستم دی. دی بجلی په نوم باندې د پروویژن اف ا نیسسری سرویس په نوم باندې دی خلکو نه جیبونه خپل خرچې راو بازي. خرچې زدي تاسو دا واپ ډې خرچې وګوره، تاسو دا ډیسټریبیوشن کمپنی خرچې وګوره، هغه ناغه خرچې چې په کروڑاو کې دی، هغه چې تنخواګانې زیاتېږي، هغه چې کم ګاډي ځان لا دی، هغه چې کم پرکس ان پرویلیج اخلي، ناغه حکومت ولا نه هغه زمونږ د جیب راو بازي، د بجلی کنزیومر د جیب راو بازي.
د پاکستان او IMF ترمنځ په 1 جون د 3 ارب ډالرو د پور یو تړون په داسې حال کې شوی وو چې پاکستان د اقتصادي سقوط په خاړه ولاړ وو. د IMF او پاکستان ترمنځ په شوې لوزنامه ډېرې نیوکې رامخته شوې او د یو تازه څېړنیز راپور تر مخه پاکستان ته دغه پور اوکراین ته د وسلو ورکولو وروسته ورکړی شوی. دی انټرسپټ په نامه ویبپاڼه لیکي چې امریکا کې د بایدن انتظامی د IMF نه پور ترلاسه کولو کې د پاکستان سره مرستې کړې وي او په بدل کې پاکستان اوکراین ته په پټه د 900 میلیونه ډالرو وسله ورکولو ته رضا شوی وو. پاکستان دغه تورونه ردوي. پاکستان کې د ګرانې کچا د 10% نه کله بره او کله خکته وي. میرمن جارجیا سره د پرونی غونډې وروسته هاغلی کاکړ ویلي د اقتصادي کلارې او ترقۍ لپاره د IMF د مشر سره یې مثبت خبرې شوې دي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د ریوی ګران اولیدونکو او اوریدونکو زو د یو اقتصادي ریپورت ولوریتا. ایشین ډیولپمنټ بانک د پاکستان د اقتصاد د راتلونکو په اړه په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې په روان کال کې د انتخاباتو کې دوه سره د دې هواد اقتصاد خکیدای شي، خو د دې هواد اقتصادي استحکام یې د پراخ اصلاحاتو سره تړلې دی. راځي چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د اورنګزیب خان پر ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د پاکستان اقتصاد په اړه د ایشیایي ترقیاتي بانک تر ریپورت سره موده مخکې پاکستان د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د 3 ارب ډالرو لنډمهال قرض لوزنامه لاسلیک کړې ده. په دې لوزنامه کې شرطونه دا دي چې پاکستان به د بجلی، ګیس او پټرولو بیې سیوا کوي او د روپۍ په مقابله کې به د ډالر نرخ ټاکل د پرانستې مارکیټ عمل ته پرېږدي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ایشیایي ترقیاتي بانک دا رپورټ ښیي چې د پاکستان اقتصادي وده ګاونډي هیوادونو په نسبت کمه ده.
تو بنیادی طور پر
دا رپورټ ښیي چې سږ کال به د پاکستان اقتصادي وده ټیټوي او د ګرانې کچه به زیاتوي. او بل مهمه خبره چې ایشیایي ترقیاتي بانک کړی دا هغه دا تر څو چې په دې هیواد کې انتخابات اون شي د IMF سره شوی پروګرام بشپړ کېدو کې به هم چیلنجونه پر ځای وي.
پاکستان د خراب اقتصادي حالت سره سره لا کړکېچنې سیاسي نارامي سره هم مخ دی او نگران حکومت د عمومي انتخاباتو په اړه لا هم کره فیصله نه ده کړې. د پاکستان لپاره د ایشیایي ترقیاتي بانک مشر وایي د پاکستان معاشي امکانات د اقتصاد د مستحکم کېدو او په تګلارو کې د اصلاحاتو سره تړلي دي چې پکې مالیاتي نظم د تبادلې د نرخ ټاکل پرانسته مارکیټ ته پریخودل د توانای او په سرکاري ادارو کې تیز اصلاحات شامل دي. بینک په خپل رپورت کې ویلي مالی کال 2023 کې د پاکستان اقتصاد د ویجاړونکو سیلابونو په نړیوال کچه د نرخونو د زیاتوالي او سیاسي نارامۍ له کبله ډیر زیانمن شوی دی. همدغه وجه ده چې اقتصادي وده کمزورې شوې او ګرانی زیاته شوه. د مالی چارو څېړونکو اندېښمن دي چې مالی کال 2023 به د پاکستان د اقتصاد لپاره تر ټولو مشکل کړي.
د پاکستان حکومت چې کومه اصلاحاتي ایجنډا په وړاندې بیای په هغه به عمل تیزول وي، ځکه چې راتلونکي میاشت کې به د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF چارواکي د پاکستان سفر کوي او موږ ته به د هغوی څخه د نورو درې ارب ډالرو قرض پکار وي. که موږ غواړو چې دغه رقم ترلاسه کړی شو نو د IMF په شرطونو به په سختۍ سره هم عمل کول وي.
ایشیایی ترقیاتی بینک د رپورټ کې ویل شوی پا اقتصادی اصلاحاتو باندې د عمل درآمد او کال 2023 کې د عامو انتخاباتو له کبله به اعتماد زیات شي. روان میاشت کې د پاکستان مرکزی بینک د سود شرح 2% پر ځای ساتلې وه او ویلي وو چې دا پریکړه یې د ګرانې د تازه کچې په تناظر کې کړې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډی وی د خبرونې د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. د ملکیامو بیا هم مننه کوو. زو د یو بل اړوند ریپورت ولوري ته چې د پاکستان د بجلی د څار ادارې د خپل هیواد دننه د چین د بجلی پیدا کوونکو شخصي ادارو ته د لندن انټر بانک سود شرح نظام ختمېدو وروسته د امریکای مرکزی باندونو د سود شرح سوفر په بنیاد قرضونه ورکولو منځوري کړه. خو قرض ورکوونکي چینایي کمرشل بانکونه او ادارې وایي چې هغه ته د چین د حکومت اجازه شته چې په دې بحث وکړي. راځي چې تفصیل یې د ریاض حسین او عثمان خان په ریپورت کې وګورو.
قرضونو په سر د سود شرح لپاره د لندن انټر بانک لایبور نه د امریکای مرکزی بانډونو په بنیاد د سود شرح سوپر ته اړولو فیصله اقتصادي رابطه کمیټې ته حواله کړې. اقتصادي پوهان وایي دا ګام د پاکستان په ګټه دی، ځکه چې پاکستان ته به د قرض ورکولو لپاره د سود شرح د وړاندې په نسبت کما او زیات شفاف وي. ورسپاڼه بزنس ریکارډر د نیپرا په حواله وایي د پاکستان حکومت د سود د شرح د تعین لپاره د لایبور نه سوپر ته اوړېدو تیاری کړي. خو اقتصادي هانوایی د چین حکومت دې ته تیار نه دی چې په لایبور ورکړی شوی قرضې د سوپر نوې نظام ته واړوي.
نیپرا چې دی نو د چاینیز کمرشل بینک نه لون اخیستی دی، نو هغه چونکی د هغه ګورنمنت هغه کریډیټ ایڈجسٹمنٹ ریټ هغه ته نه ورکړي، نو د هغه د وجې نه نیپرا یا زمونږ چې څومره دلته کې څومره لونونه موږ پاکستان د چاینا نه اخیستي، نو په هغه باندې موږ هغه ایڈجسٹمنٹ ریټ نه ملاویږي. نو د دا یو غټ ټولو نه غټ چیلنج دی.
د سیکیورډ اوور نایټ فائنانسینګ ریټ سوپر د لنډې مودې قرض اخستو لپاره د سود د شرح نوی معیار دی چې بنیاد یې د امریکای مرکزی بینک فیډرل ریزرو د جاری کړو بانډونو د سود په شرح دی. اقتصادي پوهان وایي دا د خطر نه بهر د سود شرح دا کومه چې د مالي خطرو او د ونډو بازارونو د ښکتوالي او بروالي په وخت هم نه متاثره کیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې د لایبور په بنیاد په نړیوال مارکیټونو او بینکونو کې د ګډوډۍ له وجې د امریکا او برطانیې څارنوالو د روان کال جون میاشت د 1 نیټې څخه دغه نظام ختم کړو. ډاکټر فرحان احمد وایي د چین دا خیال دی چې دې سره به اقتصادي پالیسي د امریکای لاس ته لاړ شي.
د چین دا ګمان دی کچيري هغوی د امریکایي بینک د سوپر پالیسۍ تزین او آیا په نړیوال اقتصاد کې به د هغوی پوزیشن کمزورې شي او یا داسې قسمه پالیسو د عملی کول ورستو امریکایي اقتصاد تبا پیاوړتیا ملاو شي. او چین دا خیال دی چې د امریکای تبا نړیوال اقتصاد کې د مداخلت موقع په لاس ورشي.
پاکستانی میډیا وایي مرکزی حکومت د ستونزه اقتصادي رابطه کمیټې ته سپارلې او په دې اړه د پاکستان مرکزی بینک، وزارت خزانه او د بیلی اخستو مرکزی ادارې هم د نیپرا سره رابطه کړې ده. پوهان وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د سوپر یا محفوظ اوور نایټ فائنانسینګ د سود په لنډمهاله شرح قرضې ترلاسه کړي.
دیکې ریسک کم دی، دالک سیکیور دی. کوم زمونږ انویسټرز په دې کې انویسټمنټ کوي او کوم زمونږ ګورنمنټ دی یا کوم زمونږ ګورنمنټ چې دی د بل ملک نه لون اخلي، نو هغه په هر سچویشن کې به موږ ته دې کې به ان کسٹمر ته فائدہ ده.
د پاکستان مرکزی بینک وایي په تیر مالی کال 2023 کې د پاکستان مجموعي بهرنی قرضې 120 ارب ډالر ته راکوزی شوې. په دغه قرضو کې 30% برخه د چین له حکومت او کاروباري بینکونو نه اخستل شوې. د دې وړاندې د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل میډیا ته ویلي وو چې د چین د کمرشل بینکونو نه پاکستان ته په 3.8% شراب قرضې ورکړي شوې دي. د خپل همکار عثمان خان سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او زو د محل دی بلې مهمې موضوع ولوري ته چې د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې نوې انتخابات یا چاکني بد راتلونکو کال 2023 په لومړۍ میاشت یعنی په جنوري کې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. راځي چې د دې تفصیل چې د الیاس خان صاحب څخه موږ په تیر خبرونه کې اخیستې وو په ګډه سره وګورو.
جی کلندر صاحب، بالکل چکم دغه پاکستان کې یو غیر یقیني صورتحال او د ډیر وخت راسه او کړیو خوا سیاسي اړې غړې او نور سره هیواد د اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی او دغه غوښتنې د ډیر وخت راسه کې دي، خاص کر په ملک کې دننه د سیاسي ګوندونو لخوا او ور سره د نړیوالې رولۍ نه هم چې پاکستان د دوباره د جمهوری عمل پرزیشي او الیکشن د خپل آئینی وخت کې دننه نظر تر نظر وکړل شي. هغه اعلان نه د پاکستان د ټاکنو کمیشن وکړو چې راتلونکو عمومي ټاکنې به د جنوري په اخري هفته کې کیږي. د دوی په خپل چې کوم یو اعلامیه خبره کړې ده میډیا ته، په هغه کې دوی دا ویلي دي چې کوم د ډیلیمیټیشن یا د حلقه بندیانو کوم عمل دی هغه به د روانې میاشتې 28 نیټې پورې پوره شي او دا رنګ موږ به د دې حتمی فهرستونه عمل بم تر دیرشم اخري دیرشم نومبر پورې به دغه اخري فهرستونه دوی خپاره کړي او د هغې وروسته چې د چا څه اعتراضات وي یا څه وړاندیزونه ورکوي سیاسي ګوندونه هغه به هم الیکشن د هغې باندې فیصله ورکړي او دغه رنګ ټولو سیاسي ګوندونو ته به تقریبا 2 میاشتو پورې وخت ملو شي د خپل سیاسي کمپاین کولو او د هغې وروسته به موږ د جنوري په اخري اونۍ کې دغه عمومي ټاکنې ترسره کوو. جی سره
الیاس خان صاحب، څنګه د سیاسي ګوندونو خدا غټه غوښتنه وه د هغې لخوا په څه غبرګون مخې ته راغلې دي؟ هغې مطمئن دي په دغه اعلان کنه؟
جی بالکل کلندر صاحب، چې کوم د تیر حکومت د ائتلافي ګوندونه دي، پاکستان مسلم لیگ نن، دارن پاکستان پیپلز ګوند، ایم کیو ایم عوامي نېشنل ګوند، د خوې لخوا پاتې باندې سمدستي او عکس العمل میډیا ته ورکړل شوی دی او د خوې د غړو د دې د الیکشن کمیشن د دې اعلان هر کله کړی دی او ویلي دي چې کوم په ملک کې روانې دغه سیاسي اړې غړې یا دغه یو ير سرګندېدا چې آیا د الیکشن به په خپل وخوشي او قناتا غم کوسي ډېر زیاتې وي چې نگران حکومت ته ډېر زیات اختیارات ورکړې شوی دي او چریدا سونه شي چې تدوی دا هم دا تر ډېر وخت پورې پزندول شي. نو دوی دغه وینا ده چې دا غیر تر ډېر حدا پورې ختم شوی دي. البته د عوامي نېشنل ګوند زید خان دا ویلي دي چې په کار ده چې الیکشن کمیشن یو اوسا نیټه هم اعلان کړي وا. جی سلندر
صاحب، سمر ډېر مننه الیاس خان د تفصیل راکولو.
مننه استاذ.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو خلاف نه یوازې پاکستان کې د نننه بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مظاهره او احتجاجونه شوې دي. د پښتون تحفظ مومنت غړو د دې غندنه کړې ده او د دې خلاف یې احتجاجونه کړې دي. د دې ترڅنګ په پراخه کچه د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ او نورو هلو ځلو خلاف یې هم غږ پورته کړی دی. په دې اړه یو ملګرو ملتونو ته دوی یو خط هم استولې دی. تفصیل یې څه دی راځي چې د ارباب محمود علي په دغه ریپورت کې وګورو.
اروپا کې د پښتون تحفظ موومنت او غړو هم د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې نه په یو خط کې غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو خلاف د پاکستان د زور زیاتې د مخنیوي لپاره قانون پورته کړي.
چې کوم غیر انساني سلوک دی او یا دغه افغان چې کوم به واپس لیږل کیږي دا د انټرنیشنل لا خلاف دی. دې کې موږ مختلف آرٹیکلز شکم دی دا یونائیٹڈ نیشن ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس آرٹیکل 14 دے دا دین علاوہ چی یو این کنونشن اگینسٹ ٹارچر دے دا غی آرٹیکل 3 دے
فار لاسٹ 20 ایئرز پاکستان ٹوک دا لالس 33 بلین فرام دا
د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه یوازې په کراچۍ ښار کې تر د 800 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي نیول شو افغان ګوکړو سره پاکستان کې د پاتې کېدلو قانوني اسناد نه وو. د طالبانو چارواکي وایي د خبرو اترو د لارې د ستونزې حل راوستل پکار دي. د پاکستان موقتی وزیر اعظم او خارجه وزارت ویلي دي چې کوم افغانان قانوني اسناد ولري هغوی ته به سهم نه ویل کیږي، خو که دا ونه لري نو بیا به دوی نه پرېښودل کیږي. افغان کډوالو د ستونزې سره سره په یورپ کې د پښتون تحفظ موومنټ خړو په پراخه کچه د پښتنو په سیمه کې د ناکلاری او ترهګرۍ په اړه د ستمبر 15 نیټه جرمني کې یو کانفرنس هم را جوړ کړی و. دغه کانفرنس کې د پاکستان دننه د لګښتو او د بیلابیلو قانونو مشرانو او فعالینو برخه اخستې وا.
چالته دوی کریک ډاون کیږي، زورول کیږي، نیول کیږي، په زندانونو کې ساتل کیږي، د دوی نه کمرې په ویډیوګانو کې د دولت په شکل یا حکومت دا کار کوي، عکسونه اخستل کیږي، فلمونه اخستل کیږي په زور په جبر سره او دا نړۍ ته ښودل کیږي.
په پاکستان کې هم د پی ٹی ایم خړی او د پښتنو د حقونو فعالین وایي د دوی غوښتنو ته نه ریاستي ادارې ځواب وایي او نه ورته په میډیا څه ورکول کیږي. پاکستان دا تورونه ردوي. مشرانو او ځوانانو په هک کې د جرمونو نړیوال عدالت پورې احتجاج کړی او د دې نه یې غوښتنه کړې چې د پاکستان د ریاست او په خاص توګه د پوز د خپل پښتنو خلاف د ناوړه او غیر قانوني ګامونو په سر پښتني وشي او محاکمه کړي شي.
په هالند کې، په جرمني کې، په فرانس کې دا کوم غټ غټ لاریونونه وکړلې. د دې سره موږ انټرنیشنل کانفرنسونه کړي دي او اوس پر دویم پروژستم د سپتمبر باندې په موږ په جنیوا کې د انفور ډیسافرنس دفتر مخه څخه د لطف شو یو مارچ کوو.
د پاکستان پوز د پی ټی ایم هلې ځلې د ریاست په ضد بلي او په تیرو وختونو کې یې په دوی د خارجي هوادونو نه د مالي مرستو ترلاسه کولو تورونه هم لګولي دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا مهال زو د یو بل مهمه ریپورت ولورتا چې اړوند ریپورت دی او د سیمې په تړاو دی. چېرونکي وایي په 2021 کال کې د طالبانو واکمنۍ وروسته د افغانستان بشري حقوقونه، حکومتداري، پرمختیايي حالت په چټکۍ سره خراب شوی دی چې بدغیزي پر گاونډي هوادونو په ځنګړي توګه پر پاکستان شوې دی او دغه حالات خکول سیمې زمرستې ته اړتیا لري. نور حالې د اسلام آباد څخه د رابیا پیر په ریپورت کې ګورو.
د اسلام آباد په انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي حالاتو او پر سیمه ایزه هوادونو د دې د اغیز پر موضوع یو غونډه وشوه چې پکې د طالبانو د واکمنۍ په محل مخې ته راتلونکو حالاتو چاچ واخستل سو. څېړونکي وایي په افغانستان کې دا وخت د حکومتداري، د قانون د واکداري او بشري حقوقو ستونزې دي او په دې اړه د طالبانو په نظریه کې څه بدلون نه دی راغلی.
د افغانستان چې کوم مین سولوشن
هغه بغیر د ریجنل کنټریز نه نشي کېدی. نو اول خو څنګه چې کوم هغه میجر کنډیشنز بدلېدلې چې دی به خپل ځمکنه استعمالې دهشت کرد کې نو افغانستان کرنٹ گورنمنٹ چې دی به دا انشور کوي چې داسې و نشي. خدا کېږي نو تعلق به خرابېږي په منځ کې.
چیڑانکار امتیاز گل دریز لری چی گاونڈی ہے وادونا کھا چاہم پا افغانستان کی دا تندرو وسلوالو ڈلو سخا ویری لری خور سرا دا طالبانو دا حکومت مرستی تاہم تیار دیم.
حقیقت دا دے چی طالبان دا وقت قدرت لری ٹول افغانستان باندے او خاغی سرا دا دی ٹول گوانڈیان چی دی بشمول چین او یورپین ملکونه چې دی اغیم ور سره کومک کوي لګیا دي. نو هغه که په رسمیت یو پیژني او نه پیژني کومک ور سره روان دی او تش یو مسله ده د هغې د پیژندلو یا تسلیم کولو او داسې ډیر خطر زما ګمان نه کوم چې هغې ته راپیخ دی.
د چیړونکو په وینا د افغانستان په اړه په سیمه ییزو رابطو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ زیاتېدونکې کړکېچ خنډ جوړولی سي، ځکه وایي د تحریک طالبان پاکستان په اړه دعوی کیږي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونو ته دوام ورکوي.
کله نه افغانستان کې د طالبان حکومت راغلی دی، داغه نه پس په پاکستان کې دننه اٹیکس یا حملې چې دي هغه زیاتې شوې دي او د هغې د وجې نه د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو چې کوم انټرم حکومت دی هغې تر منځ تاوتریخوالی منادلی دی. او سیکیورټي داسې مسله ده چې هغه په پاکستان او افغانستان کې د ډېر مودې نه ده او تر څو پورې چې دواړه ملکونو د یو بل سره دا خبرې نه صفا کړي نو زما خیال نه دی چې په پالیسیانو کې وسه تبدیلی راځي.
د پاکستان سیاسي او فوجي مشرتابه په هیواد کې کېدونکو بریدونو تور د افغان طالبانو پر حکومت لګولی، وایي دوی د دوهې په تړون کې کړې ژمنه نه ده پوره کړې چې هیڅ ډلې ته به د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد د کارولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د روانې میاشتې په 18 د وی او ای اردو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان سره په پوله امنیتي خطرې لري او د ځان د دفاع حق لري. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو شتون ردوي، خو دا هم وایي چې ټي ټي پی د پاکستان پخوانی او کورنۍ ستونزه ده چې باید خپل یې هوار کړي. څېړونکي وایي روان حالات په ډاګه کوي چې د پاکستان او طالبانو د حکومتونو ترمنځ بې باوري زیاته سوی ده او که د ټي ټي پی بریدونه دوام ولري نو دا اړیکې نورې هم خرابېدای سي او دغه ډول سیاسي جغرافیایي شخړه به له جیو اکنامیک یا جغرافیایي اقتصاد اغیزمنو سیمه ییز رابطو لپاره هم لوی چیلنجونه پیدا کړي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې نور مهم ریپورتونه او موضوعات هم لرو چې تاسو ربه وار په وار شاملو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مال پاتې شي او که تاسو غواړئ چې نور خبرونه د ډي وی وګورئ نو د ډي وی په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې هم لیدلی شئ او د دې ترڅنګ په یوټیوب باندې هم تاسو کولی شئ چې ووینئ او هلته هم زموږ سره مل شئ. او د دې ترڅنګ نور خبرونه د پاره تاسو کولی شئ چې موږ ته کمنټونه هم پریږدئ. راځو د ریپورت حوالوري ته چې د امریکا صدر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ په نیو یارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. دوی د ایران د اټومي اګواخ په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلو د میشت ځایونو په د پراخولو او د هیواد په عدالتي نظام کې په بدلون د هڅو په اړه خبرې وکړې. نور تفصیل یې سده د خبریالي پاتسي په ریپورت کې تاسو ته وکیل خان وړاندې کوي.
امریکا صدر جو بایدن سره د لیدنه چې د اوږدې مودې راهسي ورته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لیواله و.
زمونږ د ملګرتیا اهداف د اوږدې مودې لپاره دي.
نه همیاشتې پس هم د خپل حکومت جوړولو وروسته نتنیاهو تر دې دمه د جو بایدن سره په ناسته کې پاتې راغلي. اسرائیل د امریکا یو مهم ملګری هیواد دی او مشران یې په عامه توګه د واک اغستو پس سو اونې کې وایټ هاوس ته بللي کیږي، خو په دې ملاقات کې د زنډ او وجا د فلسطینیانو سره د نتنیاهو د حکومت چلند او د عدلیه د نظام د واک د مخنیولو حسیدی.
دا د جمهوریت ارزښتونو ساتنه ده چې زموږ د ملګرتیا په ځل کې پرته ده.
چې پکې زمونږ په نظامونو کې د چیک اینڈ بیلنس په شمول د دوه ریاستونو ترمنځ د خبرو اترو د لارې
دوانا مشرانو د اسرائیلو او سعودی عرب ترمیز د سفارتی اړیکو لپاره د ممکنه معاهده په اړه هم بحث وکړو.
کچری ما او تالس کال وړاندې د سعودی عربستان سره د اړیکو په اړه خبرې کولې، زه فکر کوم چې موږ به یو بل ته په حیرانتیا سره کتل.
د سعودیانو سره یو تړون کېدل شي چې د انډونیشیا او ملیشیا په ګډون د نور مسلمان اکثریت هیوادونو څخه اسرائیل په رسمیت وپیژني.
دا ډول سوله به زموږ لپاره یو لوی ګټه وي چې د عربو او اسرائیل شخړې پای ته ورسو. د اسلامي نړۍ او يهودي دولت ترمنځ پخلاینه به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ رښتینې سولې ته وده ورکړي.
سعودیان وای عادی کول یاخی اړیکې یوازې د دوو دولتونو د منلو د حل سره راتللی شي. د نتنیاهو د ائتلاف ډیر غړي د جوړجاړي د پراختیا ملاتړ کوي خو د فلسطین دولت ردوي. دوه مشرانو د ایران د ایټمی وسلو د ترلاسه کولو په مخنیوي هم خبرې وکړې. په دې موخه نتنیاهو یو وار بیا دا وړاندیز وکړو چې دا یو هدف په تهران کې د رژیم د بدلون ملاتړ کولو لاره غوړه ترلاسه کیدی شي، کوم چې امریکایي چارواکي ردوي. وکیل خان، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن ڈی سی.
پېښور های کورټ د پښتونخوا میډیکل پوهنتونونو کې د داخله ټیسټ نتیجه یوار بیا تر 28 د سپتمبر ځنډولې ده او صوبایي حکومت یې امر کړی دی چې په ټیسټ کې د شوو درغلیو یا نقل په حق له حتمی ریپورت جمع کړی شي. د کیس اوریدنې په وخت ګڼ شمېر زده کوونکو او میاندو پلرونو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې دغه امتحانونه دي بیا واخیستل شي. نور تفصیل څه دی؟ راځئ چې د عثمان خان په ریپورت کې واورو.
په پیښور های کورټ کې د کیس اوریدنې پر مهال اډوکیټ جنرال یا سرکاري وکیل ویل په طب کالجونو کې د داخلو د پاره اخیستل شوي ټیسټ کې د نقل پلټنې کوونکي علاقه چې کمیټې په دې نتیجه رسیدلې ده چې د تعلیمي امتحان اخیستونکي ادارې ایټا په ټیسټ کې په منظمه توګه درغلې شوې دي او غوره به وي چې دغه ټیسټ بیا واغستل شي.
ارتستی کنډکای کدی بری کی فیل شوی دی زویم چې را ایټا دی بلیک لیست کی او دویم داري امتحان دی ری کنډکای.
د سپتمبر په لسمه د صوبې په میډیکل په هنتونونو کې د داخلي د پاره امتحانونه اغستل شوی چې د زین ریپورتونو تر مخه د بلوټوت ټکنالوژي په ذریعه پکې نقل شوی. سخ کال د ایټا په امډیکیټ ټیسټ کې د ټولې صوبې شپږ سلویخ زره طالب علمانو برخه اخیستی وه او د دوی دپاره بیلابیلو ضلعو کې څلور سلویخ امتحاني حالونه جوړ شوي وو. عدالت ته د صوبایي حکومت په وړاندې شوي ریپورت کې وویل شو چې د بلوتوت ټکنالوژۍ په ذریعه نقل کوونکي 219 کسان نیول شوي چې پکې د نقل کولو د پلان د ډلې مشر ظفر محمود په نامه تن هم شامل دی. دا طالب علمانو مور او پلار هم په حکومت او ټیس اگستون کې اداري ایټا باندې نیوکه کړی دي.
که زمونږ بچي ډاکټر شي او کني شي دیس از ناٹ دی اینڈ اف دی ورلد. دا ډاکټري چې کوم نه نشو دا صدقه نه دی خو مونږ وایي چې دا بین صفی ولې شوی دا او دا پاکستان دی له جوړ شوی دی چې دا بچي کوم نه له مالداران خلک به دغه راځي بچو دغه باندې په سټون باندې وخت پیک دی او ډاکټران کیږي با او دا چې ډاکټر نه بته بیا توقع سو ساتي.
دا اوریدنې پر مهال د ایټا مشر عدالت ویل په امتحان کې د هر ډول نقل مخنیولو د پاره کوټلي ګامونه اخیستل شوي او د بلوټوت تلاري د نقل هڅه کوونکي کسان هم دوی نیولې دي. د قانون تر مخه میډیکل کالجونو کې د داخلي د پاره ازموینې د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې تر مخه خیبر میډیکل یونیورسيټي د پاره ټول انتظامات کوي. د صوبې اعلی عدالت ته راغلو ګڼ شمېر زده کوونکو هم نن خپل اندېښنې ښکاره کړې او له عدالت یې غوښتلې چې ټیسټ بیا واغستل شي.
هم مهنت وکړو خې کډمې مو وکړلې او خص کلونو حق لجنو کې مسابقه کوېلو هغه وجود ما 175 نمبر په ټیسټ کې واخستل. زما اډمیشن په 175 باندې نه کیږي.
کیس اوریدنې پر مهال عدالت د ایټا اداره د ټیسټ نتیجو ورکولو نه منع کړه او په دې لړ کې د صوبایي حکومت نه د سپتمبر په 28 پورې د ختمي فیصلې جمع کولو امر وکړو. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پی خبر.
د دې بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه لرو چې تاسو غواړو شریکو. خو بیا هم زودي اقتصادي ریپورت ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ د ماربل صنعت هم د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دی او د رواني ګرانۍ د لاس صنعتونه بند شوې دي او خلک پکې هم بیروزګار شوې دي. د بجلی د زیات بلونو د لاس ځینی کارخانی هم بند شوې دي او کاروباریان د بلونو ورکولو توان نه لري. راځي چې تفصیل یې واورو د فرید شنواری څخه په دغه ریپورت کې.
په پیښور کې د ماربلو کاروبار کونکي او خاریک خوای د بجلی او تیلو بای زیات شوې او روپۍ د ډالر په مقابل کې خطه ورزيدلې. کاروباري اغیزمن شوې او د مالی زیان سره مخ شوې دي.
لاول ما ډبل شپ چلو و زه یو شپ چلوم ځکه چې فورټ کولای نه شم. بل دومره سی واره جی یو غراته ټایمینګ چې کم دی پیک ټایم تیرب چې کم دی غراته دونه ګران کو لاول با د 7 بجو نه د 10 بجو پورې وس هغه 5 بجو نه 11 بجو پورې ډبل یونټ ته مونږ تا نو ما د یو شپ مزنه شم فورټ کولای. بل دومره سی واره ګورنمنټ لپاره دی چې د انډستری ډیر خلک ډیر مزدوري ځان سره ډیر لیبرې په کار کړي دي چې مونږ لیک سپورټ کی بری دغه کې ټیکسونه کم کی.
د پیښور د ماربلو اتحاد غړو ویلي په پیربالا او شیر برج کې د شپږو سوونه زیاتې کارخانه دي چې پکې په زورګونو مزدوران کار کوي. مزدوران وایي د ګرانۍ سره سم کارونه هم کم شوي او ورځینی دیاړي هم نه ده زیاته شوې.
مخکې کار ډېر مزیدار او چلېدو ارزانی وا زمونږ هم پکې گزاره کېده اوس ار صدا سي زه ته ورسېدو بجلی والا دومره ګران شو چې مونگ ابل اور ازرال ادوانا یو دیورا سر یو زوما مونگ پا دی کارخانو او گر دیدو اخیری دا چی مونگ تلکور دا و بس دی کارخانی تا اخیری راتاو چی جرالو دلتا مکارو منتو مخ کبا نیکان پا مزدورانو پسی گر دیدو اس مزدوران پا کارخانو گر دی کارو ننشتی دا وجه دینا کارخانی دیر بند دیشتی.
د ماربلو اتحاد غړو او کاروبار کونکو ویلي د بجلی د زیات بیلونو او د تیلو لګرانی دو سره یوازې پیربالا کې د شپیتون زیاتې کارخانه بندې شوې دي.
بل پټرول او ډیزل دومره ګران شو چې موږ چې کم لکلارې راځي کنه موږ بجلول کوي ورکول نو تقریبا چې هغه موږ باندې لاک جوړې ده وایس یو نیم لاک تا 50,000 په موږ باندې چینج رالې ډیزل او پټرول په وجه. نو موږ ریکوست کوو چې د انډستری نور هم تبا کوي د انډستری ته سپورټ ورکړي نیمینا زیاته بند شو انډستری کومردان والے کو پرچاوي والے کو سبحان خړ والے.
د پاکستان مرکزی حکومت دغه خبره بیا بیا تکرار کړې ده چې د روپۍ قدر کمیدو او ډالر برتلو دي ته اړ کړل چې د تیلو او بجلی نرخونه هم زیات کړي. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
زو د پیښور ولوري ته چیرې چې د مذهبي هماهنګۍ په موضوع په یو غونډه کې د مذهبي اقلیتونو غړو په ټولنیزو رویو او نورو موضوعاتو باندې خبرې اترې شوې دي. سادیا قاسم شاید تاسو ته تفصیل راغونډ کړي دي.
د غیر سرکاري ادارې عمر اصغر خان فاونډیشن او اواز د پروګرام په دې غونډه کې شریک ویناوال ویل روان کال هم د مذهبي نفرت عدم برداشت او د مذهب د سپکاوي تورونو د وجې د مذهبي اقلیتونو پر ضد ملک کې د تشدد پیښو شوې. د نورو صوبو په شان خیبر پښتونخوا کې هم د مذهبي اقلیتونو خلک وخت په وخت هدفي وژنو ښکار شوي دي. دې صوبه کې د مذهب د وجې توپیري چلند او عدم برداشت خو دلته د مذهبي اقلیتونو خلک په دې چپ کې وای دلته د زیږیدو باوجود هم خلک دوی پردي ګڼي.
نو څه خاص ایشوز نه راځي مونږ ته خو کومګه د پردی حوالی سره خبرې وکړو نو لکه میجورټی کې خلکو ته خلکو دا سوچ دی چې د دې مذهب کې چې کم دی نو پردی کانسپټ نشته دی. حالانکه زبردخ کوم چې صرف د لکه د اغه نالج فرق دی کنه پته نشته خلکو ته.
خیبر پښتونخوا کې د زیږیدو دلته ژوند کولونه باوجود مذهبي اقلیتونه ځان بیل محسوسوي او دوی د کار په زینو کې هم د توپیری چلن سره مخ کیږي.
باقی رویه دا ده چې هغه هم د کانسپټ دی چې جست کلاس 4 دی مطلب د دې موږ سره سره کمپیریزن نشته دی بس کلاس 4 د پاره پیدا شوی نه.
مدني فعالان وای د مذهبي اقلیتونو لپاره چې څو هم قسمه عدم برداشت او توپیری رویه په پنجاب او سند صوبو کې دي حالات په خیبر پښتونخوا کې هم سړي بدل نه دي خو دوی د یری خاموش دي.
چې کله موږ په ګروپس کې کېناستو ای کې دا خبرې عمرالی چې لکه د ماینورټی ماشومان چې دی کله غریب شي داغي اف آی آر نه درج کیږي داغي نه علاوه په هر قدم باندې په جواب کې هم چې موږ لاړ شو دا وای چې آیا تاسو مسلمانان شي نو زیاته بخوي
فعالان وای د مذهبي هم اهنګای لپاره د حکومتي حلو زلونه په وجود هغه مذهبي تعصب خیبر پختونخوا کې هم شته چې کوم نور سبو کې دی او ادم برداشت او مذهبي توپیر سره مخ دغه خلک ډیر په یل ژوند کوي. سادیا کاظم شاه وی او ای دیوا پیښور.
لری بیگران و لیزون که و وریدون که خبری خبروانه هم پا دیدزای پای تا ورسیدله او زستاسو کربانه منزه شهید سرد دیگ خبروانی پروژیسر کلسوم که کرد ستاسو ناخلو اجازت او تاستخیش بیغوارو سلوره و عباده و سیده لپامان.